یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم، ستړي مشه. وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. زه صفی الله ستانکزایم د ازادي راډیو د خبری پروګرام ته ښه راغلاست وایم. په سر کې څو مهم خبرونه. نن د ثور غویي اتمه په افغانستان کې د پخوانیو مجاهدینو د واکمنېدو دیرشمه کلیزه ده. د طالبانو حکومت په دې مناسبت نن یوه غونډه نیولې ده. په دې غونډه کې د طالبانو د حکومت مشرانو د مجاهدینو په سختیو کړاوونو باندې خبرې وکړې او دا یې د افغانستان د خلکو د بریا ورځ ولمانځله. خو د ثور د اتمې د لمانځ غونډې مخالفین بیا په دې فکر نه دي او وایي چې له هغه راهیسې د افغانستان د ناخوالو او بدبختیو ورځ راشروع شوې او تر اوسه پورې افغانان په لانجو بوخت دي. پخوانیو مجاهدینو بیا د دې ورځې په مناسبت د طالبانو له حکومت غوښتي چې په حکومت کې د دوی ونډه هیره نه کړي. د روسیې د پوځي تخنیکي همکاریو فدرالي ادارې اوکراین ته د هغو هلیکوپترو ورکړل نړیوال قانون او د روسیې او امریکا ترمنځ د شوي قرارداد څخه لویه سرغړونه وبلله چې په تېر جمهوري نظام کې د افغانستان وسلوالو ځواکونو ته په پام کې نیول شوی وي. د روسیې د تاس خبري اژانس د راپور له مخې دغې ادارې پرون په یو بیان کې د متحدو ایالاتونو د دغې پریکړې په وړاندې اعتراض څرګند کړی. هغه یې خپل سري پریکړه بللې او ویلي دي چې د هغه قرارداد له مخې چې د روسیې د وسلو د صادراتو روسو برون اکسپورټ کمپنۍ په 2019 کال کې د امریکا له دفاع وزارت یا پنټاګان سره لاسلیک کړی، اوکراین یا بل هر هیواد د روسي ساخت دغو هلیکوپټرو په ګډون د روسیې یا د پخواني شوروي د وخت تولید شوي د هرې وسلې په نظامي تجهیزاتو ورکړه غیر قانوني ده. د اوکراین دفاع وزیر اولکسی ریزنیکوف وایي هیواد به سختې اونۍ په مخ کې ولري او خبرداری ورکړی چې د روسیې د پراخ یرغل په ترڅ کې به د دغه هیواد په ختیځ کې ډېرې ورانۍ او ځاني زیانونه رامنځته شي. نوموړي د جرمني په رامشټاین امریکایي پوځي اډه کې د نړۍ د څلوېښتو هیوادونو د چارواکو غونډې ته چې پرون یې دوهمه ورځ وه په اشاره وویل، دا غونډه د یو داسې رښتینی ائتلاف څرګندونه کوي چې هدف یې یوازې د کرملین مسؤول پیژندل نه دي، بلکې هدف یې د روسیې د ظلمونو مخنیوی دی تر څو دا مسله یقیني شي چې متمدنه نړۍ دغه جګړه ګټلی شي. لازادی رادیو مو خبرونه واوریدل. کولای شي تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولای. راځو د پروګرام معرفي ته. نن د ثور یا غویي اتمه په افغانستان کې د پخوانیو مجاهدینو په د واکمنېدو دیرشمه کلیزه ده. د دغې ورځې په مناسبت باندې ځینو پخوانیو مجاهدینو له طالبانو غوښتي چې په حکومت کې د دوی ونډه ورکړي.
خوانی مجاهدین هیڅوک دسترګې نه نشي اچولی او چې کله ټول شموله حکومت جوړیږي نو په هغې کې به د مجاهدینو برخه به خامخا معلوم وي او هغه مجاهدین چې لاس د افغانستان د خلکو په وینو ککړ نه دی.
د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا مرستیال مولوي عبدالسلام منفی وایي ګاونډیان دې متقابل درناوی حفظ کړي.
همسایه های خود هم همی توقع را داریم که شما هم احترام متقابل را باید نگاه بکنید.
دا وروسته له هغه چې له ایران سره په پوله کې ځینې لانجې رامنځته شوي او ایراني ځواکونو زغروال ګاډي پولې ته راوستې دي. اخوا پاکستان هم څو ورځې مخکې د افغانستان خاوره بمبار کړې وه. د ازادي راډیو په دغه پروګرام کې پاتې شئ، نور مطالب هم درته لرو.
تر دې شیبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه.
ازادي راډیو ته غوږیست. رازو اولی موضوع ته. د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال عبدالسلام حنفی نن په کابل کې د مجاهدینو د بریا د لمانځغونډې پر مهال په یو لړ سیاسي او وروستیو تازه تحولاتو باندې خبرې کړې دي. حنفي د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو غوښتي چې متقابل درناوی حفظ کړي. هغه همدارنګه له هغو افغانانو چې په بهر کې دي غوښتي چې بیرته د هیواد ته راستانه شي او د ده په خبره چې افغانستان امن دی. دا چې د مجاهدینو د بریا په مناسبت په کابل کې دغې لویې غونډې کې نور څه روان دي او کومې موضوعګانې یادې شوي دي، زموږ همکار دغه موضوع تعقیب کړي او اوس یې جزئیات راسره شریکوي.
بلی ستانغزی صاحب غونډه لا هم جریان لري. د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا لومړی مرستیال عبدالسلام حنفی دې غونډې ته په وینا کې د افغانستان په ګاونډیو هیوادونو باندې غږ وکړ چې د افغانستان په کورنیو چارو کې له لاسوهنې ډډه وکړي او دغه شان ډاډ ورکړي چې اوس مهال د افغانستان نه یو ګاونډي هیواد ته هم هیڅ ډول خطر نه پیښ دی او نه به پیښ شي. وی ویل چې ګاونډي هیوادونه باید متقابل احترام وکړي د افغانستان حکومت ته، او دوی هم د بل کوم هیواد ګاونډي هیواد په کورنیو چارو کې لاسوهنه نه کوي او د لاسوهنې مخالف دي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د ایران په پوله کې د طالب ځواکونو او ایراني ځواکونو ترمنځ تاوتریخوالی زیات شوی دی، رپورټونه ورکړل شوي دي، او ایراني رسنۍ ویلي دي چې طالب ځواکونو د ایران په خاوره کې د کوم سړک د تیرولو هڅه کوله، او اوس مهال وایي چې آن د ایران زغروال ګاډي هم دغه پولی ته را رسېدلی دي. د دې نه وړاندې پاکستان جیټ الوتکو د خوست په ولایت کې او دغه شان په کونړ کې هوایي حمله کړې وې چې لامل یې لسګونه هغه وزیرستاني کډوالو ته مرجوب لا وختې و چې د تیر حکومت پر مهال باندې د جنگ جګړو لامل دې خواته کډوال شوي وو. څو ورځې وړاندې په یوه غونډه کې د طالبانو د دفاع سرپرست وزیر ویلي وو چې د پاکستان حمله دا ځل د ملي د افغانستان د ملي منافعو لپاره تری تیریږي، خو بل ځل پاکستان یې غږ وکړ چې دغسې کوم کار باید ونه کړي. ښاغلی سلام حنفي دغه شان په خپلو خبرو کې له افغانانو وغوښتل، هغه افغانان چې د تېر حکومت کارکوونکي او دغه شان نور افغانان چې له هېواده وتلي دي په دوی غږ وکړه چې بېرته هېواد ته راستانه شي او د افغانستان په جوړولو کې برخه واخلي. خو دا په داسې حال کې ده ستانکزی صاحب چې همدا اوس هم زیات شمېر افغانان له افغانستانه په تېښته دي، هڅه کوي چې له افغانستان نه ووځي. بېکاري، دغه شان ناامني، او ځینې د پخواني حکومت کارکوونکي فکر کوي چې دلته سر ته خطر دی، دوی له افغانستانه د وتلو په هڅه کې دي او هڅه کوي له افغانستان نه ووځي. که څه هم طالبانو وړاندې ویلي وو چې یو کمیسیون جوړ کړی او دا کمیسیون به له هغه افغانانو سره خبرې کوي چې هغوی په بهر کې دي، خو تر اوسه پورې د دغه کمیسیون چې چا سره یې اړیکې نیولې دي او چا ته قناعت ورکړی چې لږ تر لږه افغانستان ته بېرته راستانه شي، تر دې دمه یې په اړه باندې څه نه دي ویل شوي.
ډېره مننه کوم. او امردل چې د طالبانو د رئیس الوزرا اداري مرستیال عبدالسلام حنفي نن په کابل کې یوې غونډې ته په خبرو کې د ګاونډیو هیوادونو غوښتي چې متقابل درناوی حفظ کړي، همدارنګه په افغانانو باندې چې بهر کې دي غږ کړی چې هیواد خوندي دی د خبره او بېرته دې هیواد ته راستانه شي.
خبر او له خبر وره اخوا
ازادي رادیو د کرا پر وخت او متوازن معلوماتو سره شلکل نسوه
لتاسو سره وو او یو به
په افغانستان کې د پخوانی مجاهدینو بریات درسیدو څخه نن ډیر ښکاله پوره شول. دغه مجاهدین اوس څغواړي د طالبانو په حکومت کې ونډه د دوی یو مهمه او اساسي غوښتنه ده، خو طالبان په جواب کې څه لري؟ جزئیات په دغه رپورت کې واورئ.
پر طالبانو د یو شمیر پخوانیو مجاهدینو نیوکه او د ټولګډونه حکومت غوښتل. د افغانستان د خلکو د وحدت اسلامي ګوند مرستیال محمد ناطقي وای
دوی نش کولای په دې ډول حکومت وکړي. حل لار هماغه سیاسي خبرې دي، یو سیاسي هوکړه ده د اصول پر بنسټ، او بیا د یو ټولګډونی ادارې جوړول.
نن د سور اتم نیټه په افغانستان کې د پخوانیو مجاهدینو د بریا له دیرشمې کلیزې سره برابر ده. د افغان مجاهدینو بیلابیل جهادي تنظیمونه په افغانستان کې د پخواني شوروي اتحاد د یرغل او د شوروي پلو حکومتونو پر وړاندې تر 14 کلن جهاد وروسته د 1901 مریز کال د سور په اتمه د وخت د جمهور رئیس نجیب الله حکومت نسکور او واک ته ورسیدل. خو واک ته تر رسیدو څو وخت وروسته په خپل منځي جګړو اخته شول چې د راپورونو پر بنسټ په لسګونه زره کسان پکې ووژل شول او ټپیان شول، او په میلیونونه نور هم کډوالۍ ته اړ شول. او دا وضعیت د دې لامل شو چې په 1915 لمریز کال کې د میزان په شپږمه طالبان واک ته ورسیږي. هغه مهال د طالبانو په لومړي پړاو واکمنۍ کې هم د مجاهدینو مطرح څیرې نه وي شاملې، او اوس هم د مجاهدینو یو شمېر پیژندل شوي څیرې وایي چې د طالبانو په حکومت کې ځای نه دی ورکړل شوی. له دې ډلې د ملي پیوستون نهضت مشر سید اسحاق ګیلانی وایي دا موقت حکومت دی، او چې کله ټولګډونه حکومت جوړیږي باید هغه مجاهدین چې لاسونه یې د خلکو په وینو نه وي سره پکې شامل شي.
په یقین سره چې خواني مجاهدین هیڅوک دسترګې نه نشي اچولای او چې کله ټول شموله حکومت جوړیږي نو پاغه کې به د مجاهدینو برخه به خامخا معلومی او هغه مجاهدین چې لاس د افغانستان د خلکو په وینو ککړ نه دی.
د طالبان حکومت د غویا ثور اتمه د رخصتۍ ورځ اعلان کړي، خو ویان دي ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل
د جهاد بریا او د ثور اتم کامیابی د ټول افغانانو مشترکه ده او د ویډلې او د جنانه د ټول افغانانو سره جهاد کې برخه اخیستې او قرباني ورکړې او لوی امپراتوري د شوروي اتحاد ته ماتې ورکړې د ټولو ګډه مشترک افتخار ده، موږ افتخار پې کوو.
خو ښاغلی مجاهد په دې اړه چې طالبان به ټول ګډونه حکومت جوړ او پخوانیو مجاهدینو ته به هم پکې برخه ورکړي کنه، د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه. مخکې بیا طالب چارواکو ویلي و چې اوسنۍ حکومت ټول ګډونه دي او په دې اړه د نړیوالو نسخه ورته د منلو نه ده. د طالبانو د حکومت د قانونو او پټرولیم وزارت سرپرست شهاب الدین دلاور دا هم ویلي و چې نړیوالو د 15 سنو نوملړ دوی ته سپارلې چې پکې د عطا محمد نور، محمد کریم خلیلی، محمد محقق، باتور دوستم، سیما سمر او نور شامل دي چې په حکومت کې ځای ور. په افغانستان کې د یو ټول ګډونه حکومت جوړېدل نه یوازې د پخوانیو مجاهدینو او سیاسيونو غوښتنه ده، بلکې نړیوال هم دا شانې حکومت غواړي او دای د طالبانو حکومت د رسمیت پیژندلو لپاره اساسي شرط دی. ازادي
رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اتیا،
2000 اویا،
15000 نوی
او 1000 اتسوا اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
د راپورونو په اساس د طالبانو له بیا واکمنې دوه رئیسې په افغانستان کې پوستي خدمات له ډیرو خندونو او ستونزو سره مخ دي. هغه کسان چې د پوست لارې افغانستان څخه بهر یا هم له بهر څخه افغانستان ته اسناد او نور توکي لیږلي شکایت کوي چې دغه مواد په وخت نه رسیږي او د ډیر وخت لپاره ځنډیږي. د پوست اداره هم مني چې د پوست لیګلو په برخه کې ستونزې شته، خو وایي دوی د حل کولو لپاره کار کوي. جزئیات په دغه ریپورت کې.
د طالبانو لبیا واکمنېدو سره د نورو خدماتو ترڅنګ پوستي خدماتونه هم ټکنی شول، چې په دې لړ کې ځینو خصوصي پوستي شرکتونو خپل فعالیتونه ودرول. ځینو هغو کسانو چې په دې ورستیو کې د پوست لاري اسناد او توکي لیګل دي، ازادي رادیو ته وویل چې اسناد او توکي په وخت نه رسیږي چې له دې عمله لړی رستونځو سره مخ دي. د ننګرهار اوسیدونکو زین الله شګیوال چې شاوخوا څلوي خورځې مخکې ځینې اسناد فرانسې ته لیږلي وایي تر اوسه یې درک نشته چې چیرته دي. دی وایي هلته یې خپلوان اسنادو ته پته مدي، خو کله هم چې په ننګرهار کې د افغان پوست له څانګې سره اړیکه نیسي هغوی ورته وایي چې صبر دې وکړي و برسیږي.
د ننګرهار دولتي پوستخانې د لارې مولې ګلي ما چټک پوست کې ورکړل، ویل چې وو ورځې زیات دیار لسر دی، کو دیار لسم اورد چې دا اخیری اورد دی، نه په دی اورد اکمن رسیږي. ماننه چې دا تقریبا سلوی د سلوی اورد کیږي، اوسه پوری معلومات نشته چې دا تذکيري چیرته دی.
د ستونزې وړخیزه نه ده، هغه هم افغانستان ته د پوسټ لاري په اسانۍ چلیګلې نشي چې په بهر کې دی. په جرمني کې مشت افغان لیکوال لمګل سحر وایي غواړي او سند افغانستان ته ولېږي، خو لړې روح څو ورسته هم بریالي شوی نه دی چې دا کار وکړي.
زه تقریبا و میاشت کیږي چې یو مهم سند دا یو پانه ده واند ولېګم نه لګل کیږي. افغانستان لکه څوک چې
مخکې په کابل کې د چټک لیک پوستي شرکت ډی ایچ ایل فعالیت درلود چې له افغانستان نورو هیوادونو او له هاخوا بیا افغانستان ته د اسنادو د لیک درالیک په برخه کې د خلکو ستونزې تر ډیره هواري کړې وې، خو د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو سره یې فعالیتونه په ټپه درېدلې دي. د کابل اوسیدونکي عمران غنی چې غوښتلې څو کتابونه ایران ته ولېږي وایي کله چې د افغان پوست ادارې ته ورغی د کتابونو د لیک بیه یې دومره لوړه ورته وویله چې د کتابونو تر بیه څو چندل وړه وه.
نو دوی چې کوم حساب حکومت ویل چې دا په 15000 افغانۍ باندې تاسو ته انتقال کیږي، نو ما ویل چې دا خوش 15000 افغانۍ تقریبا دا کتابونه چې حساب کوم 15000 ټول نه دي. دا تر زوی مې جلال آباد نه هم بهر ته سلیګل اول هم تفوسو کړ، تاغونه هم تقریبا 15000 افغانۍ ترې اخستي. مونږ د مسولینو نه د لوړپور شاوکو نه هله لرو چې دا قیمتونه راټیټ کړي.
خو د افغان پوست ادارې مسولان وایي چې د پوست بیه دوی نه بلکې د پوست نړیواله ټولنه ټاکي.
په کندهار کې د روژې له راتګ سره د بیلابیلو لوبو سیالۍ پیل شوې او هره ورځ ورته زرګونه ځوانان د نندارې لپاره ورځي، خو دا سیالۍ تر ډېره د لوبغاړو په شخصي لګښت ترسره کیږي. جزئیات په دغه ریپورت کې.
د روژې میاشتې له پیل راهیسې د کندهار ښار په عینومېنې ښارګوټي کې د شپنیو لوبو سیالۍ پیل سوې چې تر روژه مات وروسته د کندهار د ښار او ولسوالیو ځوانان تر پیشنمې پورې د لوبو نندارې کوي. فضل احمد او مختار احمد چې د دغه لوبو نندارې ته راغلي وایي د روژې پر مهال د لوبو میدانونه د وخت د خوشحاله تیرولو لپاره تر ټولو ښه موقع ده.
الحمدلله موږ دلته راځو دا فوټبال ګراوند ته، دلته میچونه ګورو او خپل ساتیری کوو. ښه ځوانان راځي او دلته لوبې کوي د خپل ساتیری دپاره. بس روژه مات وسو، الحمدلله تراوی وکړو، بیا موږ راځو دلته دا میچونه ګورو تر دوو بجو پورې. نو در دغه نشو تماشو در دغه خونو دغه ورزش ډیر ښه دی.
سی کله روژه مات وکړو، تراوی وکړو، لمونځ وکړو، تراوی وکړو، بیا نو د ټیم پاسي دپاره راځو. عینومېنې ته دلته د قریشي اکاډمي کرکټ کلب ته راځو. مانا دلته د ځوانان کرکټ کوي، موږ دلته مینهوال یو، دلته کښېنو ته دوی تشویق کوو.
د دې لوبو یو تنظیمونکی اجی محمد طاهر طاهری وایي د دې سیالیو اصلي موخه د ځوانانو د سالمې بوختیا لپاره زمینه برابرول او د نشه یي توکو مخنیوی دی.
ځوانان راځي په زرګونو نندارچان دلې راځي. موږ درې ټورنمنټ په لار اچول دي چې تقریبا اویا ټیمو برخه پکښې اخیستې ده. نو هره شپه پنځه پنځه لوبې ترسره کېږي. ځوانان، مینهوال او دلې امنیتي کسان راځي د لوبو څخه خوند اخلي.
په کندهار کې د روژې پر مهال دغه ډول سیالي د لوبغاړو په شخصي لګښت جوړیږي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه ته غوږ شئ.
په کابل کې د سوداګرو خزو نندارتون پرانیستل شو. د افغان خزو د سوداګرۍ او صنایعو خلو مشري رویا حافظي ازادي راډیو ته وویل چې په دغه نندارتون کې اویا سوداګرو خزو ګډون کړی دی. د غلې حافظي په خبره دا نندارتون راځئ د مکتو کې وپیری په نوم په کابل کې په آریا ښارګوټي کې جوړ شوی دی. نوموړی وویل دغه نندارتون د پنځو ورځو لپاره د سهار له لسو د ماښام تر اوو بجو پورې د مینهوالو پر مخ پرانیستی دی. د سوداګرو خزو دا نندارتون په داسې حال کې پرانیستل کېږي چې په افغانستان د طالبانو په واکمنېدو سره ډېری دوی خپل سوداګري فعالیتونه بند کړي او یا هم له هېواده بهر تللي دي. په کابل کې په څلور سوه بې وزله کورنیو خوراکي توکي ویشل کېږي. د مهر تعاون په نوم د مرستندویه بنسټ مشر مولانا ظهیر ازادي راډیو ته وویل چې دا مرسته به په بې وزله او بې سرپرسته کورنیو او دغه شان معلولینو وویشل شي. د نوموړي په خبره دا مرسته د سوداګرو په همکارۍ ترسره کېږي چې څلور قلمه مواد، وړي، وریجې، لوبیا او بوره پکې شامله ده. دا مرسته له یو شمېر بې وزله کورنیو سره په داسې حال کې کېږي چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته دغه هېواد له اقتصادي ناورین سره مخ او د بیروزګارۍ کچه هم پکې پراخه شوې ده. مخکې تر دې هم یو شمېر هېوادونو، بهرنیو او کورنیو مرستندویو ادارو او سازمانونو ورته مرستې له افغان بې وزله کورنیو سره کړي، خو ډېری لا هم وایي چې اړینې مرستې نه دي ترلاسه کړي. او نن د کابل د صرافۍ په بازارونو کې افغانۍ د بهرنیو اثارو په وړاندې دا شان بدلېږي. یو امریکایي ډالر شپږ اتیا افغانۍ او پنځوس پوله، یو یورو پنځه نوي افغانۍ او اته څلوېښت پوله، یو انګلیسي پاوند یو سل لس افغانۍ او اتلس پوله، یو سودي ریال دوه ویشت افغانۍ او نهه څلوېښت پوله، زر ایراني تومنه درې افغانۍ او شپږ دېرش پوله او زر پاکستاني کلدارې څلور سوه درې افغانۍ.
مننه کوم چې د ازادي راډیو دغه غرمنی خبری پروګرام ته مو غوږ نیولی دی. کولی شئ د ازادي راډیو دا پروګرام او د ازادي راډیو ټول نور پروګرامونه په ازادي راډیو ډاٹ کام ویب پاڼه کې واورئ. د نړۍ هر ځای کې چې یاستئ د انټرنیټ له لارې، همدارنګه که په افغانستان کې نو دولس شپږ منځنۍ څپه باندې زموږ غږ په صفه توګه په ټولو لویو ښارونو کې اوریدلی شئ. اوس مایک اجمل اند ته سپارم څو ټولنیز او تحلیلي مطالب وړاندې کړي.
خبرونو ور اخوا
دا خبرونه په دې برخه کې مو زه اجمل اند هر کله کوم. له نن نه دیرش کاله مخکې په دې ورځ د مجاهدینو حکومت په کابل کې واک ترلاسه کړ. دا حکومت بیا د طالبانو له لوري سقوط شو، خو اوس همدې ورځې په ویاړ طالبانو د غوایه اتمه عمومي رخصتي اعلان کړي.
د سور پاتمه څنګه مجاهدین وتوانیدل چې په کابل کې د ډاکټر نجیب الله حکومت له صحنې لری کړی او واک تر لاسه کړی. جزئیات له احمد شیبر اور.
په افغانستان کې د سور پاتمه مجاهدین کابل ته ننوتل او په اسلام آباد کې د مجاهدینو د مشانو ترمنځ د شوې موافقې له مخې سبقه الله مجددي د دوو میاشتو په مخه د اسلامي دولت لومړی ولسمشر شو. مجاهدین په داس وخت کې پر کابل واکمنان شول چې ملګرو ملتو د افغانستان د سولې پلان جوړ کړی و څو واک په سوله ییز ډول په کابل کې نوي حکومت ته انتقال شي. هغه وخت د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو د سرمشري ځانګړي استازي بینن سیوان په جنوا کې د افغانستان او پاکستان ترمن د شوروي اتحاد او د امریکا د متحد ایالاتونو د استازیو په نظارت د سولې تړون لاسلیک کړ، خو دا سوله ونه شوه او مجاهدینو کابل ونیو. د ملګرو ملتو د ملاتړ سربیره د نجیب الله حکومت ولې ونه توانېده چې د مجاهدینو مخه ونیسي؟ یو شمیر کتونکي په دې باور دي چې د 1978 کال د فبروري په 15مه د پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو له بشپړ وتلو وروسته په کابل کې د دوی ملاتړی حکومت کمزوری شو. له دې ډلې یو هم پخوانی پوځي چارواکی جنرال دولت وزیری دی. د ازادي راډیو ته وویل چې د روسانو تر وتلو وروسته د افغانستان له حکومت سره مرستې کمې شوې او د ډاکټر نجیب د حکومت په وروستیو کې د خوست او روزګان ګارنیزونونه د اکمالاتو د کمبود له امله سقوط شول. شاغلی وزیر زیاتوي چې د 1979 کال په دسمبر کې د دفاع وزیر جنرال تنی کودتا دا حکومت نور هم لپشو غورځاوه، خو د په باور د نجیب الله حکومت لا هم دومره پیاوړی و چې د ملګرو ملتو له طرحې دفاع وکړي. خو هغه وخت ستنې پړنګېدو شوې چې د دفاع وزارت د مرستیال جنرال نبی عظیمی په ګډون د ببرک کارمل پلویان له مجاهدینو سره ملګری شول.
نبی عظیمی او د نور د ډله چې ورسره و دا ټول سره یو ځای شو. د دې پر څنګ کې دوستم چې د ډاکټر نجیب الله ډیر ملاتړ یې وو، د توتیل مخې د مچا مسعود سره یو اتحاد رامنځته کړ. وکیل چې د بهرنیو چارو وزیر و هغه لاړو په جبل سراج کې د مچا مسعود سره غونډې وکړلې. درې ځل هلته لاړو جبل سراج ته، د دوستم، د سید منصور نادری، د محقق او خلیلی او د مچا مسعود ترمنځ غونډې وشوې. د دوی په منځ کې اتحاد وشو.
بل لور ته اسلام آباد د بینن سیوان په مشرۍ د ملګرو ملتو تړون ته ژمن و، نو څرنګه هغه لوری ونه توانېده چې د ملګرو ملتو د سولې موافقه وژغوري؟ سیاستوال سید اسحاق ګیلانی وای چې د بینن سیوان سره له نږدې همکار و.
زه او زما یو څه ملګري مونږ بینن سیوان سره کار کاوه، چې حتی د کابل رژیم سره، د ډاکټر نجیب الله سره، چې انتقال د قدرت و نشي ما قبل انتقال په دې معنا و چې شپږ میاشتې ډاکټر نجیب الله د په قدرت پاتې شي، بعد له هغې نه استعفا وکړي، او د نجیب الله نه لاندې چې څونه خلک دي دا ټول بېطرفو خلکو ته ورکړل شي چې د حزب دیموکراتیک او د مجاهدینو لپاره قابل قبول وي.
ښاغلی ګیلانی زیاتوي چې هغه وخت لویدیځ افغانان یوازې پرېښودل، نو د سیمه هیوادو یو ناسم پلان طرح کړ چې نتیجه یې دا شوه چې په کابل کې کورنۍ جګړو ته لار هواره شي. د ملګرو ملتو په وینا د مجاهدینو د خپل منځي جګړو پر مهال په کابل کې پولیسکونو سره ملکیان ووشل شول.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000
3000 نوی
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
اوس په هم ملالی بشیر ته غوښ شو او تریوا به ورو شي نړیوال رسنۍ د افغانستان په اړه څوایي.
نیوز ویک مجله په دې اړه یو مقاله خپره کړې چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا راڅرګندېدو وروسته په پاکستان کې تاوتریخوالی زیات شوی دی. د مجلې په وینا بلوچ لیبریشن آرمی یا د بلوچانو د ازادۍ پوځ په پاکستان کې د چین د حضور پر وړاندې د جګړې اعلان کړی دی. د سه شنبې په ورځ د مې په 26مه نیټه په کراچۍ ښار کې په یو انسټیټیوټ کې په ځانمرګي برید کې د درو چینایي اتباعو په ګډون څلور کسان ووژل شول. برید یوې ښځینه ځانمرګي بریدګری کړی و. نیوز ویک لیکلی طالبانو په وار وار ډاډ ورکړی چې له افغانستان به پر هیڅ هیواد حملې نه کیږي. پاکستان له هغو درو هیوادونو یو و چې په لومړي ځل یې په افغانستان کې د طالبانو رژیم په رسمیت وپیژانده، خو دا ځل یې د طالبانو په مشري حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. په مقاله کې راغلی چې اسلام آباد له یوې خوا له امریکا سره د سپتمبر د 11مې له بریدونو وروسته د ترهګرۍ پر ضد جګړه کې همکاري کړې او له بلې خوا یې له طالبانو سره نږدې اړیکې لرلې. لیکوال زیاتوي نه یوازې بلوڅ ازادي غوښتونکي بلکې تحریک طالبان پاکستان هم د پاکستان حکومت ته لوی تهدید دی. ویل کیږي چې دا تحریک په افغانستان کې د طالبانو له چارواکو سره اړیکې لري. د طالبانو د حکومت او اسلام آباد ترمنځ وروسته له هغه کړکېچ رامنځته سو چې د پاکستان پوځ په خوست او کونړ ولایتونو کې د اوري په 28مه نیټه هوایي بریدونه وکړل. په دغو بریدونو کې شاوخوا 40 کسان وژل شول. د نیوز ویک تر راپور لمخې داسې ښکاري چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ یوه نوې جبهه پرانستل کیږي. ډیپلوماټ خپرونې په افغانستان کې د مذهبي ازادیو د محدودیتو په اړه د یوه امریکایي کمیسیون راپور ته کتلي دي. د مقالې په پیل کې لولو چې له 2001 کال راهیسې د لومړي ځل لپاره د نړیوالې مذهبي ازادۍ په اړه د امریکا کمیسیون د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت ته وړاندیز کړی چې افغانستان دې د مذهبي ازادۍ په برخه کې د ځانګړې اندېښنې وړ هیوادونو په فهرست کې شامل کړي. د دې کمیسیون په راپور کې یادونه شوې چې د طالبانو له راتګ سره په افغانستان کې د مذهبي ازادۍ شرایط او د بشري حقوقو عمومي وضعیت په 2021 کال کې د پام وړ خراب شوی دی.
ازادي رادیو پلانډو څپو
ازادي رادیو پرلانډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 13.6 شپږ مترو اوریدلای شي.
ستاسو ګڼ پیغامونه بیا هم موږ ته د واتس اپ لارې او همدارنګه زموږ د پیغام ثبتونکي ټلیفوني شمیرې لارې را رسیدلې دي. له دې پیغامونو څو راخلو.
زموږ د خوست د مسؤول چارواکو څخه غوښتنه ده چې الحمدلله په خوست کې امنیت د نورو ولایتونو په پرتله باندې ډیر ښه دی، ځکه چې د خوست خلک خپل غیرتي خلک دي. داسې فعالیتونه دوی نه کوي چې هغه دي د خوست والو د خپل وطن په توان باندې وي. نو موږ د امنیتي مسؤلینو نه غوښتنه کوو چې امنیت ته دوی نورم توجه وکړي، نورم اقدام وکړي چې تر څو هیوادوال وکولی شي په آرامه فضا کې په آرام دسترخوان باندې خپل ژوند وکي، خپل روژه ماتې وکي، خپل اخترېز شپې ورځې په آرام کې تیرې کړي، تر څو دلته خلک د غم په ټغر باندې کېنه نه ول شي.
السلام علیکم. ازادي رادیو ته زده پیغام پریږدم چې زموږ د باغرام په ولسوالۍ کې د ټلیفوني خدمت نشته. موږ د اسلامي امارت څخه دا غوښتنه لرو چې موږ ته خدي راوي او موږ سړکان ډېر خراب دي، چې موږ سړکان راته جوړ شي ډېر ښه. السلام علیکم.
بابر زه یادګار یم د لغمان ولایت څخه. د سره په پیغام پریدم چې د طالبانو څخه په ډېر درناوي هیله کوم چې دا کوم کومک هغه کې د غریبانو لپاره دلته ټول هغه خلک دا کومک اخلي چې په حقیقي دولت کې موږ خلکو هغه سل خانان او په دې دولت کې مسامغه اخلي. ټول واسطه واضح دی که څوک طالب وراره دی، کاکا زوی دی، هغه ته ورکول کېږي، خاله زوی دی، ماما زوی دی، رشته دار دی، هغه ته ورکول کېږي، او د غریبانو حق د پښو لاندې پیمال دی. نو د طالبانو څخه هیله کوم چې د دغه کار مخنیوی دی وکړي او غریبان ته د خپل حق ورکړي.
زمونږ هغه پیغام د ثور په باره کې و چې دا د افغانستان د پاره د بربادۍ یو اساس کې خدلای شو، او هغه جنټان چې دلته تربیه شوي و هغې نه افغانستان ته خدمت وکولی شو. نه زه غټو ما، زه په څلورم سمن کې ومه، او د هورا نارې ډېرې وهلې، او یو نظام یې له منځه یوړو، یو اردو یې له منځه یوړه، او اوس مونږه ټول افغانان دا چیغې وهو چې نواز شریف داسې وکړه. هغه مونږ خپله په ځان کړي، دی ټول سره یو شلو، دا نظام یې په خپله خراب کړو. د امغه وخت نه چې د افغانستان حالات خراب دي، څلوېخ دو څلوېخ کاله کېږي تر اوسه جوړیږي نه، نو الله دې باقي خیر کړي.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ.
د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00422111401. شمیره بیا تکراروم 00422111401.
په دې خبري مجله کې زما برخه هم دومره وه. زما همکاران د ازادي رادیو خبرونه ته دوام ورکوي.